السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده چې دا خبرونه را سره واوري. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په پاکستان کې د پولیسو د یو مرکز دننه څو چاودنو مرګ ژوبله اړولې. د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 15 تنه په دې چاودنو کې وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. په دې اړه راپور وروسته درته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شو. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 500 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې د غشمیرې خبرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یو زیرمه کې د اورلګیدنې له کبله شوي. د پولیسو دغه ویان په یو اعلامیه کې ویلي اورلګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو 8 کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلی دي. دا خبره پرون دوشنبه په تورخم کې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ویان مقصود عالم ازادي راډیو ته وکړه.
تورخم کې خو اپریشن مونږ کم چې متعلقه ادارې وي هغه سره کوآرډینیشن نه بعد ریسکی 112 خپل اپریشن کلوز کړو، ځکه چې 8 ډیډ باډیز مونږ ریکور کړي وو د 15 ورځو اپریشن کې او 15 پورې کنټینر پکې پرزجات دا مونږ ریکور کړي دي.
په تورخم کې افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو ګاډو باندې د کمر نړیدو پیښه د اپریل په 13 شوې وه. اکثره مړه او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی همکاران یا کلینران دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته یې لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا افغانان له بلغاریا وراوښتي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمر درلود. د دوی د قاچاق په تور یو بلغاریایي تبع هم نیول شوی دی. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 22 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پرس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وی اعلامی په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تیر اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربند منلی وو، خو سملاسي اوربند مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 422 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علي خان د سرو زرو مډال وګاټه. د افغانستان د باډي بیلډینګ یا د بدن د ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک خبر ورکړی چې شریف علي خان د سویډن په ګراند پرایکس سیالیو کې چې نړیوالو لوبو ته د ورتګ سیالۍ هم وي په 80 کیلو وزن سره د سرو زرو مډال ګټلی دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال ویدیس کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 1500 تنو ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 500 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې خبرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یو زیرمه کې د اورلګیدنې له کبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یو اعلامیه کې ویلي اورلګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. تر اوسه داسې شواهد نشته چې برید کې د پولیسو له دغه مرکزه به هر چا لاسوهنه کړې وي. د پاکستان د حکومت مخالفو وسلوالو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ژغورنې ملي ادارې 1122 ویلي چې د پیښې قربانیان سیمه ییزو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. په دغو چاودنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده. د ځمکې لاندې د ایثارو احتمالي کسانو د رايستلو لپاره د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د سوات ټولو لویو رختونونو کې بیګا ماخستان بیړنۍ حالت اعلان شوی و. په پاکستان کې وروستۍ څو میاشتې پر پوځ او نورو امنیتي ځواکونو خونړۍ بریدونه زیات شوي. تر ټولو لوی برید د پېښور په پولیسو په جنوري میاشت کې ترسره شو چې د جماعت دننه هغې چاودنې لږ تر لږه څلور اتیا کسان ووژل. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر پنځه نوي ښودل شوی و چې اکثره یې پولیس ځواکونه وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ویانا په غونډه کې لسګونه طالب ضد څیرې ګډون لري. دغه غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې پیل شوه. د غونډې ګډونوالو وویل چې د هیواد پر روان وضعیت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ د سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې شوې دي. جزئیات یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو پر ضد د سیاسي اجماع رامنځته کول او پر دوی د نړیوالې ټولنې د فشارونو راوړل هغه دوه مسایل چې د ویانا په غونډه کې پرې بحث شوی دی. د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو سیاسي مخالفان چې پکې شاوخوا دیرش تنه د پخوانۍ ملي شورا غړي، سیاستوال، فعالان او ځینې رسنیزې څېرې شامل دي غونډه کړې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې فعالې فوزي کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو په هدف جوړه شوې وه.
اوس موږ ته تر ټولو دا مهمه ده چې یوه اجماع رامنځته کړو. تر څو چې اجماع نه وي په یوه سیاسي طرحې کار کول نتیجه نه ورکوي. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو او د افغانستان ټولو اجتماعي دلګیو ته پکې ځای ورکړو.
میرمن کوفی زیاته کړه د بشار او ښځو حقونو د هغې لپاره سري کرښې دي او هېڅکله نه شي ترې تېرېدی. د طالبانو ضد وسلوالې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د دې غونډې له ګډونوالو دی. د دې جبهې ویاند هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل د اتریش په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو او له اوسني بحرانه د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. د غونډې یو ګډونوال او د طالبانو سیاسي مخالف قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل
سره دوستانو هغه په دې باندې پافشاري کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولس ته په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلي او فقط د زور ژبه چلوي.
ښاغلی محمدي وویل د غونډې ویناوالو ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو له خپلو سخت دریځو تیر شي. د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیټریچ د دې غونډې هدف د افغانانو په هغو غوښتنو بحث یاد کړی چې په رښتیني ډول د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د یو ډیموکراتیک حکومت له لارې د پخلاینې او سولې ټینګښت غواړي. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی دا ډول پخوانۍ ناستې رد کړې وي او ویلي چې د دې ناستو ګډونوال د دوی په خبره ازمویل شوي او د افغانستان خلک یې ښه پیژني. په ویانا کې دا ناسته په داسې حال کې پیل شوي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش راتلونکې اونۍ د قطر پلازمینه دوها کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. ټاکل شوي په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اجماع پر رامنځته کولو تمرکز وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دې هیله چې تاسو را سره اوسئ په راتلونکو ساعت او دغه راز ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې نن درته د درسي ساعت خپرونه هم لرو. تاسو ته د خوندزی بیلابل مزامین په کې تدریسیږي. هله دا چې د ازادي رادیو خبرونه در سره واوري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانستلو ټینګار کړی دی. د لیدنه کې چې په کابل کې دوشنبه ناوخته تر سره شوه، خاغلی کرزی او روزا اوتومبایوا د طالبانو لخوا د خزو د تعلیم او کار پر بندیز خبرې کړي او دواړو لورو ټینګار کړي چې دغه بندیزونه باید پای ته ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو چارواکو او دغه راز نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي چې پر خزو د کار او تعلیم بندیزونه پای ته ورسوي، خو طالبانو د خزو د کار موضوع کورنۍ ارزښتي موضوع بللې او د تعلیم په اړه ویلي چې دوی د شرایطو یا زمینی برابرولو ته په تمه دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونې ګواښ کړی و که طالبان د دغه سازمان اړوند دفترونو کې د افغان ښځو د کار په اړه بندیز لرې نه کړي، نو دوی به په می میاشت کې له افغانستان ووځي. تازه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا چې څو ځله یې له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټ پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه خپل بندیزونه تیر نشي، د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډیره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیرونه په یو پیغام کې وویل:
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکو اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي، او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي. خو دا همګړی موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې د افغانستان 50% خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، او د طالبانو د سخت دریځو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخه به وای او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې کېږي چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانان یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورورو په جان کې یو تخصصي حالت تلاش دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري،